آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان د تیاتر د ووم فستیوال په اړه د فرخوندی احمدی ریپورت لرو. داود وفا مو په ننګرهار کې د سولې د ورځې په مناسبت مشاعره کې شریکه یي.
مونږ څه وکړو؟ په مونږه مهربانه چرته نه شو، دا نه دی دغه بره شین اسمان سر خوړلی.
د سولې د یوې مشاعرې ریپورت له خوسته هم لرو. په کندهار کې د پلار پروډکشن له مشر فضل احمد انیس سره د سالم محمد سالم مرکه اوري.
بله، وکه موږ تقریبا دلته په دوو برخو کې څلور ډرامې جوړې کړې دي او یو مهم یو لنډ تلویزیوني فلم جوړ کړی دی.
د هند د خلکو یوه خوږه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ د څو فرهنګي خبرونو د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د څېړنې ملي کانفرنس جوړ شو. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم په دغه کانفرنس کې چې د ګرځندوی له نړیوالې ورځې سره په یوه وخت د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په بابور بڼ کې جوړ شوی و، په افغانستان کې د توریزم د انکشاف د لارو چارو، د افغانستان د توریستي اهمیت او د هیواد په اقتصاد کې د توریزم د ونډې په اړه ویناوې او مقالې واورول شوې. د کانفرنس برخوالو د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني د توریزم د ودې په وړاندې لوی خنډ وباله. ژباړن او محقق محمد نادر ایوبی وفات شو. ارواښاد ایوبی چې په هاروارد پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې وې، د ثور تر کودتا د مخه د افغانستان په خارجه وزارت او افغاني سفارتونو کې کار کاوه. د په تېرو دریو لسیزو کې د سیاست، اقتصاد، حقوق او فلسفې او تاریخ په اړه له انګریزي او عربي څخه یو شمېر آثار ترجمه او ځینې نور تالیف او تدوین کړل. ارواښاد محمد نادر ایوبی د وفات په وخت 80 کلن و. ولسمشر حامد کرزی د محمد نادر ایوبی د وفات په مناسبت په خپل پیغام کې علم او فرهنګ ته د هغه خدمات ستایلی دي او د هغه مړینې د افغانستان فرهنګ ته ضایع بللې ده. د دری ژبې د نامتو شاعر ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل د وفات د 300 تلین په مناسبت غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د میزان په دوهمه نیټه په کابل کې جوړه شوه، د کابل ښاروالي مرستیال عبدالاحد واحد په افغانستان کې د بیدل په یاد د ادبي غونډو او مشاعرو په باره کې خبرې وکړې. دغه راز ښاغلیو عبدالحسیب امید، محمد معروف پوپل، محمد اکبر سنا غزنوی، سرمحقق گلزاد او نورو پوهانو د ابوالمعانی بیدل د ادبي کارنامو، شخصیت او عرفاني نظریاتو په باره کې څرګندونې وکړې. او وروستی خبر دا چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ابرار خیریه مؤسسې او میرمن کلتوري ادبي بهیر په شریکه هڅه د شعر او عامه پوهاوي تر سرلیک لاندې یوه شعري سیالي جوړه کړه چې په لسګونو ښځینه شاعرانو پکې برخه واخیسته. په دې سیالۍ کې د څلورو ښځینه شاعرانو شعرونو ته اول، دوهم، دریم او څلورم مقام ورکړ شو. د دې سیالۍ اوله جایزه نعیمی غنی، دوهمه توبا ندا، دریمه مرضیه امین او څلورمه جایزه زمزمی نیازی وګټله.
تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان د تیاتر په ووم فستیوال کې د مرکز او ولایتونو د تیاتر هنرمندانو ګډون وکړ او لویه کلتوري میله یې جوړه کړه. زموږ د دری څانګې همکاره فرخنده احمدی چې دغه فستیوال ته ورغلې وه، ستاسې لپاره دغه ریپورت لري.
د تیاتر ووم فستیوال چې د ښکلو هنرونو د پنځي په نوښت روانه اونۍ په کابل کې جوړ شو، سولې ته ځانګړی شوی و. د فستیوال د جوړولو مسؤولان وایي په دغه فستیوال کې ټول 120 تنو ممثلانو برخه اخیستې، چې پکې د افغان ممثلانو سربیره یو شمېر تاجیکي ممثلان هم شامل دي. محمد عظیم حسین زاده د هنرونو د پوهنځي د تیاتر د څانګې مسؤول وایي د تیاتر په دې فستیوال کې یو ویش تمثیلي ټوټې د درې ورځو په ترڅ کې ګډونوالو ته وړاندې شول. ښاغلی حسین زاده وایي دوی د افغان تیاتر په وم فستیوال کې د افغانستان خلکو ته د سولې پیغام ورسولی دی. د ښاغلی حسین زاده په وینا د روان کال د تیاتر فستیوال د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د محصلانو په نوښت او د ځینو بهرنیو هیوادونو د کلتوري بنسټونو په مالي مرسته جوړ شوی و. ښاغلی حسین زاده زیاتوي
این فستیوال ما ویژگی خاصیش که این تنها برای کابل نیست و این با تمام افغانستان است. هنر تئاتر در ولایت افغانستان با معرفی شده. در فستیوال چهارم که از روز یک شنبه سوم میزان آغاز گردید تا چهار شنبه دوام داره و ما روز از ساعت 9 صبح الی 6 شام ما برنامه داریم. در این چهار روز 21 اثر داریم که از 11 ولایت جمع شهر کابل و یک نمایش هم از دانشمندان خارجی داریم از کشور تاجیکستان. ما تکت نداریم، فری است. بسیار برنامه‌ای است معمولا برای مسائل صلح پالیسی فعلی دولت مردم و خاص مردم است.
په دې فستیوال کې یو شمیر ممثلان وایي په داسې حال کې چې هنر د هرې ټولنې د فرهنګي پیژندګلوي یوازنۍ وسیله ده، خو بیا هم ځینې افغانان هنر ته په سپکه سترګه ګوري. د تیاتر د څانګې یوه ممثله طاهره هاشمي وایي کله چې هغې د سټیج پر سر رول لوبولو د یو شمیر خلکو لخوا یې هرکلی کیدلو، خو ځینو نور بیا د هغې پر کار ملنډې وهلې. آغلې طاهره هاشمي زیاتوي هغه کسان چې هنر ته په کمه سترګه ګوري په اصل کې د هنر په ارزښت نه پوهیږي. طاهره خپله په دې اکله داسې وایي
هنر تیاتر برای مردم ما نوست. به نظر مردم عام تمسخرآمیز میآید، ولی ما باید تلاش کنیم تا کم کم ایرا عادی بسازیم. همین علاقه شخصی خود انسان باعث میشه که انسان بتونه مقاومت کنه و من خودم به خاطر علاقه ای که دارم و خاطر این کار رو اعلان نمیکنم. درخواست من این است که سعی کنین که هنر را درک کنین. وقتی که نمیتونین یک درک درست کنین، درک غلط هم لطف کنین نکنین.
د ملی تلویزیون یو ممثل غلام نبی تنها وایی اوس مهال په افغانستان کې جنگی شرایط حاکم دي او افغانان د ژوندانه په بهیر کې له بیلابیلو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، خو د زیاتو ستونزو په موجودیت سره سره یوازې هنر دی چې د خلکو په شونډو مسکا راوستی شي. ښاغلی نبی تنها د هنر د تاثیر په اړه داسې وایي
در جامعه که ما شما زندگی میکنیم با شما بهتر معلوم است که شرایط اختناق، فقر، بدبختی و نابسامانی ها مردم ما شما واقعا نیاز داره به هنر، به هنرمند، و ما ذهن مردم خود حداقل بتونیم بر یک لحظه هم از اندوهای روزگار و از رنج روزگار اگر دور بسازیم، این بزرگترین ثواب است و بزرگترین خدمت است. شما میبینید که در جامعه ما انتحار است، انفجار است، مواد مخدر است، هزارها دربدری هستند که نه تنها در داخل افغان باعث رنج مردم افغانستان شده، حتی در بیرون از مرزهای افغانستان نام افغانستان در یک سطح بسیار پسیف قرار دادن. یگانه راهی که ما میتونیم نام افغانستان دوباره به یک جایگاهی که قبلا داشته برسونیم فقط این زحمت کشی است که از طریق های مختلف، از طریق هنرها بتونیم پس دوباره نام افغانستان خود زنده و جاودان بسازیم.
افغان هنرمندان وای افغانان صلح غواړي او له جګړې نه نور ستړي دي. د دوی په وینا دوی به هڅه وکړي چې د سولې غږ د نړۍ ټولو هیوادونو ته د هنر په وسیله ورسوي او نړیوالو ته ثابته کړي چې افغانان ترورستان نه دي.
څو ورځې دمخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سولې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې مناسبت د نړۍ په کابو ټولو هیوادونو کې غونډې جوړې شوې. په ښوونځیو کې زده کوونکي راغونډ شول، کنسرتونه اجرا شول او داسې نور مختلف کلتوري پروګرامونه جوړ شول چې د سولې د نړیوالې ورځ دیرشمه کلیزه ولمانځل شي. په افغانستان کې که څه هم د سولې ناوې د تشدد په دوړو کې پټه ده او هغه د شاه سعود خبره چې جنګونو زغرې په ځوانانو باندې وویشلې، د امن پیغلې راته وبې چې څادر نه لرم. خو له دغسې حالت سره سره په ننګرهار کې جلال آباد ادبي خوځښت د سولې نړیواله ورځ د یوې مشاعرې له لارې یاده کړه. داود وفا مو د دې ځانګړې مشاعرې په څو شیبو کې شریکوي.
د جلال کوټه د بی خوځښت په نامه د ځوان شاعرانو یو ډلې 16 د مشاعرې په جوړولو ولمانځله. شیرین آغا جهانگیر په نامه یو شاعر د سولې له هڅو ګیله من و.
ستا د امن لاره ډکه لمبو ده، ستا د سولې شعارونه بې معنا دي. زما سپرلی سپرلی ماحول دلوله پکړ، ځانې زر کې ستا له لاسه په ژړا دي. د خپل جنگ له تاترې شمه وتلی، ستا د سولې له سایې نه امان غواړم. د حالاتو کشمکش سره عادت یم، ستا د عدل فیصلې نه امان غواړم.
سید عبدالله نظامی بیا د هنر په ژبه د سولې چاپیریال تشریح کاوه.
بیګای وې کونډي جنۍ وږی زوی په مخ ووهه، میراد شې غلی شه، د کلي خان له خوبه وځي. ژړا په ستوني کې ساتو سهار تر 10 بجو، کنی شړی مو د دې چم غټان له خوبه وځي.
فرید نوخت د سولې د مخنیوي عوامل په آزاد شعر کې انځور کړل.
ډاکټر تیره چاړه په لاس د قصابانو غوندې، یو انجینر د څو سیمنټو د بوجۍ غلا جنګ، وزیر په خپله چوکۍ ناست، یاسیر وکیل بې شرمه پارلمان کې ویده، ساران خاین والی عیاش رئیس جمهور د بل د لاس سړی، او زه د ناکام تصور په لوري بخښنه غواړم. زما ګران وطنه، زه کومې پایلې ته ونه رسیدم.
او دوست محمد دوست خو د خپلو ملګرو شاعرانو په ژبه له اسمان او فلک نه سر ټکاوه او زړه یې خوړ.
اوسیږي مې په زړه کې یو ارمان سر خوړلی، مودې وشوې چې ورک مې دی جانان سر خوړلی. مونږ څه وکړو په مونږه مهربانه چرته نه شو دانه دی دغه بره شین اسمان سر خوړلی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد رغان د سولې د نننۍ ورځې د مشاعري او د ننګرهار د ځوانانو راټولېدنې په دې توګه وښودي.
جلال کوټ ادبي خوځښت نږدې یو کال کېږي چې شروع شوی. دلته په جلال آباد ښار کې ننګرهار ټولنیز مرکز میډیوتیک په مرسته فعالیت کوي. د دوی په دفتر کې تر اوسه 3 خونیزې غونډې کړې او دې 10 ځانګړې غونډې کړې دي چې نننۍ غونډه زموږ د ځانګړو غونډو په ترڅ کې وه، چې دا د نړۍ د بدلون په ویاړ عمومي هغه مشاعره وه چې په ټوله نړۍ کې د نړۍ په تقریبا 300 ښارونو کې نن دغسې مشاعرې کېدې، په نورو هیوادونو کې هم وه. او موږ هم هغو سره خپل غږ یو ځای کړی او د هغو خلکو سره هم یو ځای د نړۍ د رواني کړکېچنې وځې د بدلون غوښتنه کوله.
د ننګرهار ځوان شاعران د ادبي محافلو په راټولېدو ډېر اغېزمن وه. انور الحق یرغل یو له دغه ډول نه و.
دغسې غونډې د شاعرانو د شعرونو په ښه کولو کې هم دا ډول په شعر کې دا د پیغام د زیاتولو په اړه ډېره ونډه لري چې بیا خلکو ته څومره پیغام لري دا شعرونه.
د ننګرهار شاعران وویل د سولې د تامین لپاره مو په فزیکي توګه څه لوسې نه دي پوره، خو د هنر په ژبه به تر پایه د دې لپاره مبارزه کوو چې موږ سوله غواړو.
له ننګرهاره به خوست ته لاړ شو او هلته به هم د سولې په موضوع د یوې مشاعرې په څو شیبو کې شریک شو. رپورټ امیر بهیر راستولی دی.
موږ د سولې لپاره څه کولی شو؟ تر نامه لاندې په خوست کې د مشاعرې د ګډې غونډې ته د دې ولایت د مرکزي برخې او اړوندو ولسوالیو څخه لسګونه ځوان شاعران رابلل شوي وو. خو د مشاعرې د پیل د مخه خوست والي عبدالجبار نعیمي غونډې ته د خپلې لنډې وینا په ترڅ کې ځوان شاعران وهڅول تر څو د شعر په خوږه ژبه د دې سرحدي سیمې د کلیو او بنډو اوسیدونکي سولې ته راوبولي. د زیاته کړه که دیني عالمان د ممبر او مدني نهادونو شاعران د غونډو او رسنیو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، نو پر باور دی چې په دې لرغونو سیمه کې به ډاډمن امن او سوله تامین او شخړو او ناخوالو ته به د پای ټکی کېښودل شي. دا ولی تر وینا وروسته ځوانو شاعرانو د سولې د اړتیا او ارزښت په تړاو خپل لیکلي شعري ټوټې ولوستې. شاعر او لیکوال رفیع الله زیار د لومړني ګډونوال په توګه د مشاعرې غونډې ته خپل لیکلی شعر داسې ډالۍ کړ.
سوله ګل راوړي غوټۍ زیږوي، سوله بشمیره نیکمرغۍ زیږوي، سوله د ښکلو ښایستونه ساتي، جنگ یې په مخ کې بدرنګۍ زیږوي، ښکلې ځوانۍ د ژبلېدو کله دي، ښکلې ځوانۍ نورې ځوانۍ زیږوي.
حسن او تکر شاعر عبدالبسیط حسن ته چې راشي خپل شعر واوروي. د بڼو جنګ کې مې نغاړه لکه سوله، راکې تکه سپینه غاړه لکه سوله، او څنګ په څنګ چې د ګلپاڼو تر څنګ ناست یو، نن خو زه او ته یو دواړه لکه سوله.
په روان کال کې په خوست کې د بیلابیلو مناسباتو په تړاو دې ته ورته مشاعرې جوړې شوې وې، خو ځینې مشاعرې داسې هم وې چې د شعر په پرتله پکې د شعار پلا ډېره درنه ښکارېده. خو دا چې د نننۍ مشاعرې په هکله ځوانان څه وایي، په دې هکله د مشاعرې څو تنو ګډونوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ارشاد، کومه مشاعره په خوست کې جوړه شوې وه د سولې لپاره یې ښه پیغام درلود؟
میرنواز مفکر یم. د یو ځوان په صفت دومره ویلی شم چې دغه غونډې باید جریان ورکړل شي تر ترڅو په دا ټولنه کې یو خو مثبت رول ولوبوي.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې پریکړه وشوه چې د سولې د ولایتي شورا په همکارۍ سره به په نږدې ورځو کې د مرکز او د ټولو ولسوالیو د ځوانو شاعرانو په ګډون د سولې د اړتیا تر نامه لاندې یوې بلې لویې مشاعرې ته هم سازمان ورکول کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په افغانستان کې داسې کلی په اسانه پیدا کولای شو چې ځوانان یې کابو ټول نورو ځایونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي وي. دغسې کلي په ارمنستان کې هم زیات دي. د ارمنستان د دارنګه کلیو په اړه د یوه تازه رپورټ ژباړه وژمه رشیدي لولي.
د ارمنستان په وارتزادور کلی کې د بزګرۍ کارونه ښځې ترسره کوي، ځکه په ټول کلي کې ځوان نارینه نه پیدا کیږي. ځوان نارینه ټول مسافر دي او د ډوډۍ ګټلو لپاره نورو هیوادونو په تېره بیا روسیې ته تللي دي. سوزان ایستاریان د وارتزادور د کلي اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ده. د سږ کال غنم او اوربشې کرلي دي او نه یوازې د کور کار کوي او ماشومان لویوي، بلکې د کروندې چارې هم ورلغاړي دي. د دې میړه د روسي په ګټلو پسې له خپل کلي او آن خپل وطن ډیر لري په روسیه کې اوسي. سوزان ایستاریان فرانس پریس آژانس ته ویلي دي چې دا یوازې د دوی کلی نه دی چې ځوان نارینه پکې نه پیدا کیږي، بلکې د ارمنستان په ګڼو نورو کلیو کې هم دغه حال دی. د وارتزادور په څیر وروسته پاتې کلي کې د کلیوالو دا عادت دی چې په نوي ځوانۍ کې واده کوي او له واده څو میاشتې پاس میلیونه د ډوډۍ د ګټلو لپاره له ملکه وځي. دغه ځوانان په کال کې یوازې د دوو میاشتو لپاره خپلو کورونو ته راستنیږي، پاتې لس میاشتې یې په پردیسۍ کې تیریږي. له ایسایو سره سم د 1988 او 2008 کال ترمنځ شاوخوا 100,000 کسان له ارمنستان څخه وتلي چې په دغو کې 2/3 برخه کسان روسیې ته تللي دي. د ارمنستان نفوس اوس 2.5 لکه دی او په دومره کم نفوس کې د دومره ډیرو کسانو لیږد یوه فاجعه ګڼل کیږي. میرمن سوزان ایستاریان ځکه بختوره ده چې میړه یې همیشه ورته له روسیې څخه تلیفون کوي، په هر څو میاشتو کې $200 ورته راستوي او د نوي کال رخصتي په کور تیروي. د ارمنستان په کلیو کې داسې ښځې هم شته چې میړونه یې په کلونو کور ته نه راځي، نه کور ته تلیفون کوي او نه پیسې استوي. په وارتزادور کلي کې له یو شمېر ښځو سره دا ویره ده چې میړونه یې ممکن هیڅکله راستانه نه شي او خپل کور کلی د همیش لپاره پرېږدي. د 9 کلنې تمارا میړه د 10 کال دی چې کور کلی پرېیښی او هیڅ احوال نه دی راغلی. د تمارا د میړه په باره کې ویل کیږي چې په مینسک کې یې له یوې روسۍ سره واده کړی دی. تمارا اوس د خپل میړه دوه ماشومان لویوي او په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ارمنستان کې د ځوانانو د وتلو ستونزه دومره جدي ده چې د دغه هیواد ولسمشر سیرج سارکیسیان د هیواد ملي امنیت ته لوی خطر ګڼي او د مهاجرو د بیا راستنېدلو لپاره د اقداماتو په فکر کې دی. ارمنستان چې د ترکیې او آذربایجان ترمنځ واقع دی، له دغو دواړو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي او د اړیکو خرابوالی د بېوزلۍ یو علت ګڼل کیږي.
پلار پروډکشن چې په کندهار کې فعالیت لري، په نه امکاناتو تر 100 زیات خارجي فلمونه په پښتو ژباړلي او دوبله کړي دي. دغه هنري اداره غواړي چې خپله هم فلمونه او ډرامې جوړې کړي. د پلار پروډکشن له مشر فصل احمد انیس سره صالح محمد صالح د دې ادارې د کارونو او پلانونو په باب مفصله مرکه کړې ده.
انیس صاحب، د پلار پروډکشن کارونه کوم ځای ته روان دي او په د څو کلن مزل کې چې تاسو درلودی تر اوسه مو کوم کارونه کړي دي؟ مهم کارونه
ازادي راډیو چې هر ځای اورېدونکي اوري، په هر ګوښ کې د نړۍ چې هغوی جوړ او روغ اوسي. د پلان پروډکشن کارونه اوس داسې چاپ باندې په ورو ورو روان دي، خو موږ ډېر تبلیغات ځکه نه دي کړي یا نشو کولای چې دلته د ځای د کمښت سره موږ مخ یو چې موږ ځای نه لرو، خپل شخصي ځای نه لرو او په کرایو دومره ځایونه ګران دي چې موږ خپل وخت نه پرسېږي چې موږ یو پراخ او خوندور ځای ولرو چې هلته مجهز استودیوګانې ولرو او ډېر کارمندان ولرو. نو دا انشاءالله زه فکر کوم چې په روان وختونو کې به ډېر ژر انشاءالله دا ستونزه حل.
تر اوسه مو کومې پروژې بشپړې شوي دي او نورو کومو پروژو باندې ستاسو کار روان دی؟
تر دې دا خو ساده سم موږ کارونه کوو، یوازې د تلویزیوني راډیوي اعلاناتو په برخه کې کار کوو چې هغه ډېر وړکې وړکې پروژې په اصطلاح، او یو چې دي موږ د فلمونو د تبلیغ کار دی چې په لومړي ځل په افغانستان کې د پښتو بشپړ دوبله موږ د هندي فلمونو او انګریزي فلمونو وکړل چې ان شاء الله رحمان اوس په ډېرې افغانان ځنی خبر ووسی او دا د نړۍ په کندهار کې د سیمه ایز تلویزیون سره او یو بل تلویزیون سره موږ دا قراردادونه لرو او هغوی د فلمونو ورکوو او همدا ډول د کرشمې په نامه یو ډرامه ده چې هغه هم د شمشاد تلویزیون څخه چلیږي او هغه هم موږ ته کړی.
دغه د شمشاد تلویزیون کې چې کومه ډرامه روانه ده دا په اروپا کې هم ځینې افغانان ګوري، تاسو دغه اوازونه څنګه ورته هماغسي پیدا کړی دي؟ مثلا د ماشوم ژغ د پاره تاسو ماشوم ورته پیدا کړی دي او ښځینه ژغونه هم مختلف دي، دغه کسان تاسو څنګه ورته پیدا کړل په داسې یو ټولنه کې چلته نامني هم زیاته ده او په دوبلی کې ډیر کار هم نه دی سوی خصوصا په جنوبي ولایتونو کې؟
دا څه دي ساجي صاحب، څه موږ د پخوا پخوا خدمات سره خپل د سیاسي کار سره وږي سیمې ته په یو رقم نه یو رقم د هنر په دغه کې کار وسی. نو زه فکر کوم چې موږ شکر الحمدلله موفق شوي یو تر اندازې پورې، او تر کومه ځایه چې د زغونو خبره ده دلته ډېرې خویندې لیواله دي چې هغه راسې کار وکړي په دې برخه کې. موږ اداره شکر الحمدلله داسې اداره ده چې دلته مکمل هغه په اصطلاح د اسلامی حجاب او همدا ډول دی تاغه زمينه سازي چې دوی د خپل اوسېدلو ځای او مثلا دوی موږ د ورځې 8 ساعته دوی موږ په کار نه اچو، دوی یوازې په کمه ورځ کې دوی کاري دی راځي دوی خپل کار کوي او بس هم په هماغه ورځ دي او دوی ته موږ معاش ورکوو. او زغونه تاسو یادونه وکړه زه ور بیا تکرار کوم چې موږ 14 میاشتې نه کارمندان او تقریبا په حدود کې د 15 شاوخانه ځوانان او د پخو مرکزان او ماشومان دا تقریبا مشترکات کې شپږو کې خپل اقتصاد په رسمي ډول موږ معاش ورکو او باقي پات چې هغه نظمو سره د پیسو په مقابل کې کار کوي.
تاسو دغه کارونه څنګه تنظیموي؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې کوم دفتر هم نه لري، دا دومره کسان تاسو څنګه تنظیموي او دغه خپل کار څنګه کوي؟
دا څه دي چې موږ کم کارونه کوو، به هغه کارونه موږ په خصوصي تلویزیونونو باندې خرڅوو. نو کله چې موږ په دې باندې خرڅو دا هغه څخه یو څه پیسې موږ په لاس راځي چې هغه عمده مشکلات او ستونزې موږ په حلېږي.
د نورو هیوادونو کې خصوصا اروپایي هیوادونو کې او هغه هیوادونو کې چې د هغوی مورنۍ ژبه انګریزي نه ده، کله چې دغه انګریزي فلمونه مهم فلمونه بازار ته راځي مخکې تر دې چې دغه هیوادونو ته ورسیږي دوی له مخکې د ډابینګ قرباني کړي یا غي ترجمه کړي او بیا ورسته سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي، کچېرې تاسو ته امکانات درکړل سي په څومره وخت کې تاسو یو نوی فلم ډاب کولای سي یا ترجمه کولای سي؟
موږ تقریبا دلته چې فلم درکو دوبلکو تقریبا زموږ څخه 15 ورځې وخت نیسي د دوبلې کار، او بشپړ هغه ترجمه دوبلې او همدا ډول د هغه ایډیټ یا مونتاژ او توایي هغه وډلې، نو هغه تقریبا زموږ څخه 15 ورځې وخت په بر کې نیسي. کله ناکله چې د هندوستان تلویزیوني چینلونه ګورم په هغه کې د نوي انګریزي فلمونه مثلا په هغه کې د رکیږي انعامات ورکول کیږي او ورکول کیږي چې په دوی چې به وګوري. نو زما ته د فکر ولر چې کاف کې په افغانستان کې هم دا یو څوک وایي چې دا فلمونه موږ سره ولې او شډیر پیسې موږ پر کولای راټولې چې دا په پښتو دوبل کې چې دا په فلمو سینماګانو کې د پاکستان او مثلا د هغه فلمو کې په دوبۍ کې په هغه فلمو کې چې هلته پښتانه دي په پښتو ژبه دا فلمونه پرځ نو موږ به هغه وخت هم یو ډول هم مو پیسې پیدا کولای هم مو د هنر په پښتو ژبه چې موږ د ټولنې ترجمان دي هنر یې ټولنې اکاسی ده. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وای چې دا کار سره وای او هیله من دا چې راتلونکي کې دا کار وسی
او دا به تلویزیونونو ته هم یو اسانه کار وای تیاره ګوله ده او دوی ته ورکول کیږي، د دوی زیات کارکونکي به هم په کار نه ګمارل کیږي.
موږ زه فکر کوم چې کوم سیمه ایز تلویزیون دی هیواد وای ویل چې موږ کله دا رجیس جوړوي چې موږ د دوی څنګه دوی ته جوړ کړو، نو وای ویل چې موږ پر تقریبا 2 ویشت یا 4 ویشت کسان داسې وغوښتل چې هغو ته باید موږ معاش ورکړو او دلته کار وکړو چې دا زموږ په دفتر کې ډېر بیروبار زیاتوي. نو بیا دوی ویل چې موږ دا فکر وکړو چې دا کار موږ تاسو ته درکړو تر هغه وکړي، خو تاسو به اوره کړئ چې دوی موږ به دومره پیسې راکړي چې زه یو چاته د شرم څخه ویلی نه شم، ځکه چې د پېښور ځینې ملګري راغلي وو هغو ویل چې موږ یو فلم یو وخت دوبل کړي او هغو وخت دوبل کړي، پښتو هغو ویل چې موږ دوبل کړي پر هغه باندې زموږ 2 لکه کلدارې مصرف رالي او تاسو دلته په دومره پیسو درکوئ، نو دوی ویل چې دا تاسو څنګه کوئ دا څنګه سره رسوئ. موږ دلته زموږ ټوله ملګري دلته په شوق په مینه والعلاقه ورته ناست دي او هغوی ټوله په یوه خوله یوه سلا دا غواړي چې دغه سیمه ته کار وسی او پښتو ته کار وسی او بل اخره کندهار او زه ته کار وسی.
بله استاد، خو د کارونو تقریبا ابتدا هم ده، په خو به تاسو دغه ساوند افیکټونه نسوي مکس کولای اوس دغه هرڅ د سیو د لکه په نورو ژبو کې چکیږي، دغه تجربه تاسو کوم ځای نه زده کړه؟
دا تاسو ساجو سموترم چې تقریبا په 2015 کال کې ما خپل یو سی ډی جوړ کړل چې هغه د هندي موسیقي سره ما خپل پښتو سندرې وویل، چې هغه شاعري نه ما ته ګوره شاعري خپل ورته جوړ کړل ځکه چې شاعر سبب نو لږه باندې کولای، یعنی دا خپل د کمپیوټر په یوه استودیو کې سره ګډي سره او بازار ته میراوي سره په هغه وخت کې می کابل تم ځنی مرکزی تلویزیون ته وړي وو د امر رس سره ولا ادارې کاپیرایټ موضوع ده دی وهاري هغه څه چې ما کله په بازار کې راوي سره په سیم په مطلب کې هغه ډیر شوه چلیدل او یدون کو ډیر خوښه کله او خلک ډیر خوښه کله بیا د هغه وخت رئیس ما سره فکر سره او کچې د پروډکشن جوړ کړم دا د بلاب ز په داس معیار کوم لکه څنګه چې جوړ کړل نو ام هغه زما خپل تجربه ده په دا سره چې ما نو د دنیا د نړۍ نیم استودیو دا نه دی چې نن د کوم تلویزیون ته ورغلی نن د شاهد شې نه مګلوري بس یوازې چې تر سره اوس خپل پروډکشن جوړ کړم نو بیا دا علما د نړۍ شانې مې کوله او شان او دا مکسر او کمپیوټر او دا شان سره پیدا کړل ا اسی دای شان د پروډکشن کیمرې او دا شان چې هغه مې راوړل د کندهار ته نو بس دا کار په سم د لاس وکړ چې نه سم پر دې مې خپل تجربه چې څنګه ما فکر اته ویل اما هغه تجربه مې پر وکړه کله چې ما هغه تجربه وکړه ما هغه تجربه بریالي شول بیا مې ځینې کارپوهان ملګري د ادبي شخصیتونو فرهنګیان او د امیرا او څو فکشین نو ما تاسو را سي وګورئ دا کار ما کړی دي څنګه دي دا غوډه تشویق کوم چې دا ډېر ښه خبر ده موږ نو مله فلم چې موږ دوبلا کې هغه ایندای یو ډېر ښایسته فلم دی د امیر خان د ګزینی په نامه هغه دوبلا کې دا حرکتونه ته وړاندې کیږي دا دوستانو ډېر ښه لاسوونی سپارښتنه وکړه غوښتنې درلوده اگر ټول نو اوس په قرار سم راټول چې اوس یو حالت رسیدلی
او تر اوسه پرې تاسو هغه فلمونه او هغه ډرامې چې ډبینګ مور باندې کړې د شمیرې څو تر رسیدي
تقریبا د یو سل پنځو په شاوخوا کې فلمونه چې په هغه کې انګریزي فلمونه او هندي فلمونه شامل دي دا هغه کرشما ډرامه او تقریبا ونیم سو برخې د شمشات لیزن وایش پر دې دا پورې پنځو برخې دوبل سیریز او پر نور ان شاء الله الرحمن کار روان
د فلمونو انتخاب څوک یې زکه فلمونه چې ډیر جنگي یا هغه فلمونه چې د ساينس فیکشن پکشي پغه کې د پیغام ډیر کمزوري خصوصا د افغاني ټولنې لپاره خاص پیغام نه لري د فلمونه هم څه چې هغه ډیر قوي پیغام لري د افغانستان د ټولنې لپاره د انتخاب په فلمونو کې تاسو څوک یې
خبر راز چې مشکله د فلمونو زغ خپل یا د دبي څخه یا د پاکستان څخه یا د کابل څخه یا خپل زو د هندستان څخه راغلم یا راوړم نو هغه فلمونه بیا زه یو لیست دی ته واستوم تلویزیونونو ادارو ته تاسو چې موږ سره کار کوي یا موږ کار وکړو نو هغه ته لیست واستوم چې تاسو کوم فلمونه په کار دي بیا هغه هغه په اصطلاح کې مارک کړی یا هغه ځینې فلمونه چې دا فلمونه موږ ته دوبل کړي انا موږ سره هغه کارونه باندې پر هغه فلمونه باندې کار شروع کړو
د دوبلین علاوه تاسو خپل تولیدي مواد لري یعنی په آینده کې به تاسو داسې فلمونه یا ډرامې ولري چې خپل تاسو کار وکښ وکي او د ترجمې په ځای هغه رښتینی مواد ویل کې په خو چې تاسو دغه سزنی هڅه کړې وي
په دغه وخت موږ تقریبا دلته په دوو برخو کې څلور ډرامې جوړ کړې دي او یو مهم یو لنډ تلویزیونی فلم جوړ کړی دی دا نه مو د هلمند په اړه هلمند په جار لساو واچا کال او هلمند په جار لساو اته کال کې موږ دوه دنې مستند یا ډاکومنټري فلمونه هلمند ته جوړ کړی دي او همدا ډول دا اوس موږ پر سریال باندې زموږ خبر روان دي چې موږ څنګه کولای شو چې یو سریال جوړ کړو ان شاء الله الرحمن زه امید لرم چې دلته د کندهار کې یو ډیر مشهور سریال دی د رښتینې مینې روغ دی ونی زه فکر کوم چې دا چې دا یو کمباین پروډکشن یا په اصطلاح ګډ حساب زموږ او د پاکستان د ځینو خاصو کسانو ترمنځ به دا ان شاء الله الرحمن وکړو کوم چې دا کار وسی یو دا یو افغاني سریال هم جوړ کړ چې د هغه شتنګونه په پاکستان او افغانستان
بل د نورو خو سټیلویزیونونو کې هم ځینی ډرامې ست چې د دوی خپل تولیدي شایان دي خو پاغو کې هم د خلک انتقاد کوي چې د پیغام اړخ ډیر کمزور دی او خاص پیغام ټولنې ته نه لري تاسو د مخکې د رښتینې مینې روغ لیونی ناول یاد کړئ چې دا په کندهار کې هم ډیر مینوال لري او دغه کتاب څو سواره چاپ شوی هم دی کچېرې تاسو له مسلکي کسانو سره مسلکي لیکوال سره تماس ونیسئ چې هغه تاسو ته ځینې دغه مهم کتابونه د افغانستان ځینې مهمې پیښې د ډرامې په توګه ولیکي او تاسو ته بیا ورسته جوړول هم اسانه وي
تاسو ساده تاسو د افغانستان کې او بالخصوص په کندهار ولایت کې بدبختانه موږ هیڅ لیکوال نه لرو چې هغه دې مثلا وکولای شي یو ناول یا یو لنډه کیسه ته ډراماتیکه بڼه ورکړي او دا هغه سکریپت یا په اصطلاح سناریو دې مستول کی چې هغه په ډراماتیک اصول باندې ولاړ شي. تاسو څوک مدرسه په کندهار کې نه لرو، موږ دا مرسته د هغه غالي د پښتنو څخه غوښتې ده چې هغه په دې کارونو کې ډېره تجربه لري. موږ ول کچېری مسته یو دغه یو رښتینی مینورغ له ورای چې موږ کبو دا باندې چې دا چې مسته سکریپت یا په اصطلاح سناریو راته ولې کې نو کله چې دی ولې هغه شی چې تاسو موږ راوړو دا موږ کولای شو خپل موضوع سره کښینو دا کپتان یې زو ورځ کې موږ د راډیو ډرامې لیکنې یو څلور ورځې ورکشاپ مو ولې دی ځوانانو برخه به شو اخنو بیا هغه سکریپت موږ ګورو ان شاء الله رحمان پر روان وختونه چې موږ خپل کارونه د سناریو لیکنې یا د سکریپت لیکنې به ان شاء الله رحمان ته وړو کو او دا کار به تاسو دوت کو. او تر کومه ځای چې د پیرام خبره ده نو زه فکر کوم چې موږ سخت اړتیا لرو د دوستانو مشورو ته، د هغوی وړاندیزونو ته، د هغوی نظریاتو ته سخت اړتیا لرو. هیله مې دا ده چې زموږ دوستان زموږ سره مرسته وکړي او په هره برخه کې نه یوازې دا چې هغه یو څه ناول راته انتخاب کړي، بلکې هغوی زموږ سره دا مرسته هم وکړي چې موږ خلکو ته ورمعرفي کړي، زموږ سره په پروژو یا زموږ سره په کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا خبر اوس د ډیرو کسانو زړه ته لویدلې چې د انټرنیټ ایجاد دنیا بیخي بدل کړې ده. د انټرنیټ له برکته د ټولو انسانانو معلومات سره شریک شوي دي او هغه د چا خبره نړۍ په یو کلی بدله شوې ده. اوس د نړۍ ګڼ خلک د انټرنیټ للارې مطالعه کوي، د انټرنیټ للارې سندرې اوري او تفریح کوي، د انټرنیټ للارې له یارانو دوستانو سره رابطه ساتي او د کاروبار چارې یا دفتری کارونه په مخ بیایي. څو ورځې د مخه د انټرنیټ د یوې ډېرې لویې ویبپاڼې یعنی ګوګل د رامنځته کېدو لسمه کلیزه وه. اجمل شیبر د ګوګل د کلیزې په مناسبت یو رپورټ برابر کړی چې اوس یې سره اورو.
یو وخت په د عادي معلوماتو لپاره لا یو تن د کتابونو په لسګونو او سلګونو پاڼې اړولې او کله به د څو ټکو د موندلو لپاره ساعتونه ورځې شپې تیرې دي. تر دې ورها خوا زمونه بیا د منډو وه چې پوهانو به لرې لرې لارې کچ کولې څو څه معلومات ترلاسه کړي. همغه حدیث شریف دی چې علم که پوچین کې هم وي پسې ورشه. د انټرنیټ له خپرېدو سره د اطلاعاتو د موندلو نړۍ بدله شوه، خو یو لسیزه مخکې لا انټرنیټ هم دا ستونزه نه شوای هوارولی، خو کله چې د سرچ او ګوګل ویب پاڼه را پیدا شوه نو د سترګو په رپ کې داسې امکانات برابر کړل چې د نړۍ له یوه کونجه تر بله څېړونکي او پلټونکي چې څه غواړي په هغه کې ترلاسه کولی شي.
زه په ګوګل کې هر هغه سیس چې د نړۍ په کم ګوټ کې روان وي غواړم چې ځان ته خبر کړم، ګوګل ته ورواچوم او په ګوګل کې د هغه معلوماتو نه خبر شوم.
زه اکثر ګوګل کې د معلومات راټولوم چې مختلف شیانو په اړه وي، که هغه د موجوده حالاتو په اړه څه معلومات وي او یا هم د فلمونو یا د فیشن په اړه باندې کوم داسې معلومات وي نو هغه زه په ګوګل سرچ کې لټوم.
د جرنالیزم په اړه باندې زه پکې توري ورچوم، زه پکې اصطلاحات ورچوم او زه د هغه ادارو تلاش کوم چې هغه د جرنالیزم په میدان کې زده کړې ورکوي، نو دغه ډېره زیاته فایده زه اخلم د ګوګل نه. دغه شانتي زه پکې تصویرونه ګورم او موسیقي پکې ګورم، د موسیقي لټون کوم چې کومه موسیقي مې خوښي، زاړه کلاسیکل سندرغاړي زه پښتو چې داغي ویډیوګانې اوس زیات په ټي وي چینلونو باندې نه راځي، نو دا یو ډېر خامل چې خلک غلطه اپلوډ کوي او زه ګورم او خوند اخلم.
لننه لاس کاله مخکې دوه ځوانانو لاري پیچ او سرګي براین چې د کالیفورنیا په سان فورت پوهنتون کې ډاکټرا اخیسته د ګوګل للاري د سرچ پلټنې سیستم وړاندې کړ. په پیل کې د ګوګل ویب سایټ کارونه محدود وو، دغو دوه ځوانانو په لږو پیسو ابتدایي هڅې کولې، خو کله چې په 2004 میلادي کال کې ګوګل د نړۍ په کچه د اطلاعاتو د ورکولو کار پیل کړ، په نړۍ کې د سرچ پلټنې او معلوماتو د ترلاسه کولو په ترګردو سترې ویب پاڼې بدل شو. اوس د ګوګل کمپنۍ په ټوله نړۍ کې تر 1 میلیون د سرور ډېرې دستګاوې لري. هر ورځ تر 1 میلیارد کسان په ګوګل کې پلټنه کوي، نږدې 1.5 میلیارد کارکوونکي لري او نږدې 1.5 میلیارد ډالر پانګه لري. تیر میلادي کال ګوګل نږدې 1.5 میلیارد ډالر وګټل چې درېیمه برخه یې خالصه ګټه وه. نن سبا ګوګل د ګوګل بیس، جی میل، ګوګل خروم، پیکاسا او ګوګل ټاک خدمات نړیوالو ته وړاندې کړي دي. د یوټیوب ملاتړ کوي او پلسکونو نور انټرنیټي فعالیتونه کوي. په دې ډول ګوګل د کمپیوټر په نړۍ کې تر ټولو په اغیزمنې کمپنۍ بدله شوې ده چې ګټه یې هم تر ټولو ډېره.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په شهرونو په تیره بیا کابل کې نفوس ډیر زیات شوی، دا سوال پیدا شوی دی چې آیا دغو ټولو خلکو ته به مناسب کارونه پیدا شي؟ دا تشویش هم شته چې شهرونو ته دومره توجه به د کلیو د پرمختګ مخه ونیسي او په دې ډول به د افغانستان اقتصاد ته چې په زراعت ولاړ دی صدمه ورسیږي. دغه تشویش په اوسنی ازبکستان کې هم شته. هلته حکومت په دې هڅه کې دی چې شهرونو ته راغلي کلیوال بیرته کلیو ته ستانه کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
درې کاله پخوا سید دولتوف د ازبکستان په قرشی ولایت کې خپل کلی او پټی پریښود او تاشکند ته لاړ چې ډېرې پیسې وګټي. د هورې د نوي ودانۍ د جوړولو په پروژو کې مردی کاری پیل کړه. دی اوس وروسته له دریو کلونو په تاشکند کې د یوه کوچني اپارتمان او یوه زړه شخصي موټر څښتن دی. خو نن سبا دولتوف او په زرګونو نورو ازبکستانیانو ته چې له ولایتونو څخه مرکز تاشکند ته راغلي دي ځینې مشکلات ورپېښ دي. د کور جوړولو هغه پروژې چې ولایتي خلکو ته په تاشکند کې د کار زمینه برابروله تر ډیره حده بشپړې شوې دي. نور نو په تاشکند کې کلیوالو کارګرو ته چندان ضرورت نشته او حکومت په دې فکر کې دی چې دوی بیرته خپلو کلو او ولایتونو ته ستانه کړي. یوه ازبک ډیپلومات چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې ده یوریشانیر ته ویلي دي چې ازبکستاني مقامات په تاشکند کې د عربي هیوادونو د تجربې له تکرارېدو په ویره کې دي. د عربي هیوادونو په پاڅونونو کې تر ټولو لویه برخه د هغو ظلمو وه چې کار یې نه درلود او په لویو ښارونو کې سرګردانه او لالهاند و. دغه ډیپلومات دا خبره تایید کړه چې په وروستیو کې د تاشکند ښار په ځینو غریب میشتو سیمو کې د پولیسو او ځوانانو ترمنځ یو لړ نښتې هم شوي دي. په ازبکستان کې د حکومت یو حکم دی چې پروپیسکا ورته وایي، یعنې د اوسېدلو اجازه نامه. له پروپیسکا سره سم هر څوک باید په خپل ولایت کې واوسي او که بل چیرته ژوند کول غواړي نو له حکومت دې اجازه واخلي. خو په وروستیو دوه درې کلونو کې چې په تاشکند او ځینو نورو ځایونو کې تعمیراتي کارګرو ته اړتیا ډېره وه، حکومت د پروپیسکا د اصولو تطبیق ته توجه ونه کړه، چې په نتیجه کې د قرشي ولایت د دولتو فوندي ګڼ کسان له کلیو څخه لویو ښارونو او په تیره بیا تاشکند ته راغلل. د کلیوالو لیک د تاشکند نفوس په بېساري ډول زیات کړی دی. تاشکند چې د ازبکستان د ازادۍ په کال یعنې په 1991 کې 1.5 میلیون نفوس درلود، اوس ته د 20 کلونو وروسته اټکل کېږي چې 4 میلیونه خلک پکې اوسي. د ازبکستان حکومت د لویو ښارونو د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره اوس د شوروي اتحاد د زمانې غوندې پولیسو ته امر کړی دی چې له خلکو څخه د تذکرو پوښتنه وکړي او که د چا تذکره د بل ولایت وینو مجبورې کړي چې خپل ولایت ته ستون شي. همدا اوس په تاشکند کې د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ماشومانو ته په ښوونځیو کې د شاملېدو اجازه په اسانه نه ورکول کېږي او دغسې نور مشکلات هم ورته جوړ شوي دي. ازبکستان 28 میلیونه نفوس لري او ډېر مهم مسؤول پنبه ده. له حکومت سره ویره ده چې که د کار خلک له کلیو راووځي نو د پنبې تولیداتو کې به کمی راشي.
د حکایت د اورېدو وخت دی. دغه حیرانوونکی او خیال پارونکی حکایت چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی او اوس یې لینا شریفي لولي د هند د خلکو یو ولسی کیسه ده.
خور، ورور او مار. ونه و یه وقت یو پاچا و. پاچا یو لور او یو زوی لرل. د ماشومانو مور ځواني مرګ شوه. زوی او لور کوچونی ور نه پاتې شول. پاچا بل واده وکړ. د میری خپل میریزی نه خوښېدل. میریزی ورباندې دومره بد لګېدل چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو. نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکللې وه راواخیسته. د مار یو بچی یې چې لا د کمکي چونجي غوندې و پکې واچاوه. پیاله یې له اوبو ډکه کړه، ماشومې ته یې ورکړه چې وی څښي. کمکۍ نجلۍ ټولې اوبه وڅښلې او د مار بچی یې تر ستوني تیر کړ. کلونه تیریدل. نجلۍ چې لویېده نسی هم لویېده او غټېده. آخر داسې ښکارېده لکه په ګیډه کې چې ماشوم وي. دغه وخت میری خپل میړه ته وویل چې نجلۍ حامله ده. میری په خور او ورور دواړو تومت وتاړه. پلار دواړه له کوره وایستل، په لرې ځنګله کې خوشې کړل. دوی په ځنګله کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت و چې یوه مهربانه بلا ورباندې پیښه شوه. هغې له ځانه سره کور ته بوتلل، ځای یې ورکړ او د کور ټولې چارې دوی ته وسپارلې. کلونه تیریدل. د مهربانې بلا په حویلۍ کې میښې وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې ولوشلې او شیدې یې په اور کې ښودلې، خوب یووړه. شیدې وایشېدلې، بړاس ورنه جګ شو، وسوځېدلې او د سویو شیدو له خواږه بویه ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېد. د راوتلو شوق ور پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشېدلو شیدو دیګ ته ورغی. شیدې یې وڅښلې. له څښلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې چې مار لیدلی و، مړ مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچوه، وار یې پسې کلب کړ. نور نو که به نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، ده به کلي نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ چې په چل د بندې کوټې ور پرانیست، هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي و. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی، په ډېر شوق یې د هغه غاړې ته د امیل د اچولو هڅه وکړه، خو ورور یې ورته وویل داسې مه کوه. ورور یې د بندې کوټې د ګلونو په راز پوه و او له امیل یې ویره لرله، خو خور ټینګار کوه. ورور چې بله لاره ونه لیده، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته ویې ویل که ته خامخا دا امیل غاړې ته راچوې، نو اول دا درې ګاټې درسره وساته، که څه به د حادثه را پیښه شوه په دغو درې وړو مې ووله. نجلۍ وویل سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې دا ښکلی امیل دې په غاړه کې ووینم، ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې واچوه. له دې چارې سره سم هلک په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅخېده. نجلۍ وارخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په ځنګله کې یوې سوړي ته وښوید او هورې غایب شو. نجلۍ د غار په خوا کې کېناسته چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د نجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. د پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدې، ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلۍ وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمسوه. مار چې څنګه راووت، پاړوګر ونیو، په کڅوړه کې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره وریاده شوه چې که څه مشکل ورپېښ شو نو په ګاټو به یې ولي. نجلۍ همداسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. ورځې وروسته پاچا لنجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلی و چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل یوه داسې پیاله یې په کار ده چې څوښکۍ ولري او په ملغلرو ښکللې وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکللې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. و نه و یو وخت یو پاچا و. دې کیسه کوله. پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړ. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه. د بلا کیسه یې وکړه.
دا یو ویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کیږي. د ورور د مارکیدو کیسه یې وکړه او دغه سی هر پیخه په نوبت سره بیان کړه. دی چې به هر خبره کوله پیالی به سر خوځاوه، شاهدی به یې ویله. پاچا پوه شو چې میری له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبرزړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.